دوويشت يولس تلرويشت دوسو يو
د سهار اکنیمی بجې شوې دوه یمنی مایی ته ورسېد. وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د یونما سرپرست مارکس پوتزل نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي. د امنیت شورا غونډه به د افغانستان په وخت د مازدیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه خپریږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوري نظام له وخته پاتې شوي استازي نصیر احمد فایق په خپل ټویټر لیکلي چې د امنیت شورا په دې ناسته کې به د خپل ملت غوښتنې او غږ پورته کړي. د پنچیر لپاره د طالبانو د حکومت نوی والی پرون رسمن معرفي او دنده پایل کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر دولتي اجانس راپور ورکړی چې مولانا محمد محسن هاشمی تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت مرستیال وو. د پنچیر په دې وروستیو کې د طالبانو او د ملي مقاومت په نوم جبهې د نښتو راپورونه ورکول شوي دي. په ایران کې بیګا هم د حکومت ضد مظاهرې روانې وي. خلک شاوخوا لس ورځې مخکې وروسته له هغه د مظاهرو لپاره راووتل چې یواز وانا زندانی شوی انجلی روختون ته پرسیدو. مراشوا قهرجن مظاهره چان د ایران امنیتی ځواکونه د مهسا امینی د وژنې مسؤل بولی. او قزاقستان چې په سیمه کې د روسیې له متحدینو څخه ګڼل کیږي، د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د مسکو د ټول پښتنې پایلې په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند آیبک سمدیاروف د دوشنبې په ورځ وویل چې د دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریجیا په سیمو کې چې د روسیې د پوځیانو تر ولکې لاندې دي، د روانو ټول پښتنو په وړاندې د استانی دریز د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو پر اساس دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. کولی شئ د موږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، تاسو په دغې برخه کې درسي ساعت اورئ، خو تر دې درسي ساعت پروګرام مخکې د خپرونې وروستی راپور راخلو. هغه دا چې د پکتیا اوسیدونکي له اړوندو چارواکو او مرستندویه بنسټونو غواړي چې حکومتي روغتونونه د ډاکټرانو او درملو له اړخه اکمال کړي او روغتیایي خدمتونو کې یې ښه والی راولي. دوی وایي حکومتي روغتونونو ته ډیر هغه ناروغان ورځي چې بې وسه وي او په بیدیا کې د تداوي او درملو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د روغتیایي خدمتونو د پراخولو او ښه کولو غوښتنه کوي. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او ډیری خلک په خصوصي روغتونونو، کلینیکونو او کتنځایونو کې په خپلو پیسو د معالجې او درمل اخیستلو توان نه لري. د پکتیا مرکز ګردیز د تیری اوسیدونکي حاجي محمد آزادی راډیو ته وویل روغتون ته یې ناروغ راوستی، خو ډاکټران ورته د حوزوي روغتون د دواخانه پر ځای له بازاره درمل ولیکل.
زه وروره جانه دروازه کوم د گیزو د بیګنه لرم 250 دوايي وسما راوړه په قرض باندې. دغه نیغه دکاندار ما په قرض دوايي راوړه، سیرونونه بار کړی دي پرېړه کې د سیمړي د سیمړي مریض ته نه لګي. زه یو بو سیرونم په پیسو باندې راوړم. اسلامي امارات نه د خواهش کوم چې وروره خدای څخه خلک راځي.
یو بل ناروغ لرونکی جمعه ګل چې د احمد ابا ولسوالۍ څخه روغتون ته ناروغ راوستی، له ډاکترانو وغوښتل چې د ناروغانو په درملنه کې کوښښ وکړي او هغو ناروغانو سره د درملو مرسته وکړي چې بې وسه دي.
الحمدلله شبخانه کپال ده، څه کمبوت لري شلاغه به خدای پوره کړي. نو زه دا تر غواړم چې لږ نورم ځان ورته متوجه کړي، دا د ولس لپاره، دا د خلکو خدمت لپاره. نور یعنی ډاکټران هغسې باید دوایي ورته غریبانه سره کومک وسي. نور مقصد منظمې کې شبخانه.
بل لوري ته د پکتیا د حوزوي روغتون چارواکي وایي د بستر ناروغانو په درملنه او درملو کې ډېرې ستونزې نشته، خو دا چې د ورځې په جریان کې د سراپا ناروغانو شمیر ډېر دی، نو هغوی ته د ټولو درملو په رسولو کې ستونزې لري. د پکتیا د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نصیر احمد رحماني وایي
بعضې وخت داسې کېږي مریض په لومړۍ حالاتو کې پر مثال منتقل لري وي، مراجعه نه یې کړي، مریض وخیم وي او کومه دوا سې موږ سره په شبخانه کې هغه ورته ورکوو، نو که د بازار نه یو قلم یا دو قلم دوا ورته ولیکو نو هغه موږ له بازار ورته لیکو سره. خو نور د داخل د بستر د مریضانو لپاره موږ الحمدلله ټوله دوا لرو او هغه مریضانو په خدمت کې ده او کوشش کې دا کوو چې کومې شته امکانات چې موږ په لاس کې دي هغه له مریضانو نه او د مریضانو نه موږ نه درېږو.
یاد دي وي د پکتیا ولایت د حوزوي روغتون په شان د څنګلورو ولایتونو لوګر خوست او د پکتیکا مرکز خرنې ولایتي روغتونونه هم د مسلکي پرسونل درملو او نورو طبي وسایلو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي. د سویل ختیز ولایتونو روغتیایي مسؤلینو او ناروغ لرونکو تل رسنیو سره په خبرو کې د مسلکي پرسونل درملو طبي وسایلو او نورو لازمو امکاناتو د ډیرولو غوښتنې کړې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خبريږي. د خبرونه په پایل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایښت شونه دي. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زوڼې یا زیڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفي البذر یا پټ زوڼې لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیما نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم اوربشې او جوار. او بل دوه مشیما نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړي او په منځ کې سره بیل دي لکه لوبیا نخود او نور. د تخم لرونکو نباتات جوړشت. تاسو تخم لرونکو نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول، ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او ډنډر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا ډنډر ده. ډنډر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې یې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د ډنډر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې ډنډر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په ډنډر یا ساکا باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي، او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په 8:30 بجو له آزادې راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په تم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې بخون کې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي، او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دی. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دی. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دی، او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا، او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نوی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه، او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بیلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم، د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشیم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ. د پروتستا دا ډله هر کی غړي نه لري. بیلګه پلازموډیم دی. پلازموډیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغي سبب کیږي.
اون کی د پروتستا د بیان په دوام ځینی مکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وګیاست. د 9 ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د ویني سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننۍ لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو تر څنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوي ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیان دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو داده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمکیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دند تر سره کوي عضلات د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او سلرم یو بل شی وظیفه ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټول دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې ویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوکو کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوکو کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټول حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوی دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق لک وساتي. هډوکی پر دوه ډوله باندې دی، یا د دی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی، یو کمپکت بون دی یا کلک هډوکی دی، او بل اسپنجي هډوکی دی. اسپنجي بون دی. کمپکت بون څنګه دی؟ د هډوکی د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګې سره تړلې وي، ډیر سره راټولې وي او سختې سره مشتې یا متراکمې وي، او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکی کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او خپل د هډوکی په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونو دغه کانالو د لارې د هډوکی په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکی مثال ده، او دا دننه برخه چې تاسو ویني دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکی مثال دی. د هډوکو ډولو تر ازو هډوکی څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکی دي. نو اوږده هډوکی هغه لکه دورانه هډوکی او یا هم د لاس هډوکی یا د بازو هډوکی. دوهم لنډ هډوکی هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکی. دریم پلن هډوکی یا هموار هډوکی هغه لکه د سر د کاسې هډوکی او یا هم د ملا یو هډوکی دي. دوه هډوکی دي. او څلورم غیر منظم هډوکی دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکی. کلپندوکی سدی کلپندوکی د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. مش په سر کې ویل چې هډوکی کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکی د غوسخه یو ټولو مهمه برخه شمیرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نستی، خو هډوکی ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدور توان لري. هډوکی کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ تر لودل چې ډیر کلک نیولی وو، ډیر کلک جوړ کړی وو، هغه د کتیدول او د کژدول توان نه درلودي. مګر کلپندوکی چې دی هغه د کژدول توان لري، چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپل یو کلپندوکی دی د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکی د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکی دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکې وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه شي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره دې درې ډوله لري، چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول شوی ده، داسې معلومیږ لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابین کې ساينوویل فلوید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي د شوېدلو د هډوکي شوېدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات هبه باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري، سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل رامبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنی خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت کولای شي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت کولای شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکی د سر بند ټول فشا د فیمور د هډوکی یا د ورانه د یو اوږد هډوکی په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیره د یو هډوکی سره نښلول شوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت کولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې جوړ کړی دی، ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل د چاغ خپل یو کاسيته ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراست ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شاخواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دند ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
پیالے بن دے چنشے پر کی مستی رے دادا گھومی پیالے بن دے چنشے پر کی مستی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے چشاباز پر کی نتی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے چشاباز پر کی نتی رے شهبازم زنغمایم تمی سازم زرباب تمی شهبازم زنغمایم تمی سازم زمقامیم تمی سوریم زآهنگ تمی آوازم زنغمایم تمی شمم تلمبایم دجی شمم زپتنگ تمی پروازم تلمبایم دجی شمم زپتنگ تمی پروازم زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے دادا گھومی پیالے بندے چنشے پر کی مستی جی دادا گھومی پیالے بندے چنشے پر کی مستی جی دادا گھومی نغمے شرنگ دے شاباز پر کی نتیجے دادا گھومی نغمے شرنگ دے شاباز پر کی نتیجے تمی سر تلے وان توبیے ته زما د جنون راز یې ته می سر د لیونتوب یې ته زما د جنون راز یې هم ناظم یې هم می نظم ته می سوز او هم گداز یې هم ناظم یې هم می نظم ته می سوز او هم گداز یې ته قبله ته می کعبه یې ته مرجع د را دنیا یې تمر جا درا دنیا دے زلکوں میں فنا دشتم.